مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو باز محمد ابدیم او د باختر ستوري خبرونه کې ستاسو قربایم د نننۍ خبرونې زولېمو په دغه مطالبه خوښته کړی دا په سر کې به د لوی ادیب او سیرونکو دوست محمد خان کامل مومند تلپاتې سیرنیس کار څخه په یو رپورت کې خبر شي بیا به د پښتو متلونو په حق له د استاد ابيب الله رفي څخه په یو مرکه کې واوري او په اخر کې به د یو سندریز شاعر سره د زړه خواله هم درته ولرو رازو لومړی مطلب ته تحقیق په لغات کې د حقیقت او واقعیت لټنې سپړنې او مندنې ته وایي او په علمي او ادبي اصطلاح کې د لیکنې په یوه خاص او ځانګړي علمي رویش سره د یو نامعلوم او پټ حقیقت سپړنې ته د څېړنې او تحقیق پن وایي په یو بل تعریف کې ویل شوي دي چې څېړنه د یوې ټاکلې موضوع په باب رښتینې ژوره او عالمانه پلټنه ده چې په هغې کې حقایق واقعیتونه او مسائل تحلیل او تفسیر کیږي په دغه رپورټ کې مو له یوه داسې څېړونکي د کړي کار څخه خبروو چې د څېړنې په برخه کې یې تلپاتې کارونه سرته رسولي دي د لر او بر پښتانه ادیبان په دې باور دي چې په تخلیقي ادب کې کوزه پښتونخوا او په تحقیقي ادب کې بری پښتونخوا د پام وړ کار کړی دی خو په کوزه پښتونخوا کې هم داسې شخصیتونه وو چې ټول پام یې تحقیقي یا څېړنیز ادب ته اړولی وو په دې ښاغلو کې یو هم لوی محقق دوست محمد خان کامل مومند چې څه د پاسه نیمه پیړۍ د مخه یې د پښتو ادب لمنه د سوچه څېړنې څخه داسې مالامال کړي چې نن یې هم کړي کار ته څېړونکي په درنه سترګه ګوري پروفیسر ډاکټر زبیر حسرت چې په دوست محمد خان کامل مومند دی ایم فیل ډیگری اخیستی د هغه په کړي کار مشال رادیو ته وویل
دوست محمد کامل صاحب زمونږ په پښتو ادب کې یو ډېر لوی هستی ده چې هغه محقق مو نقاد مو شاعر مو او په ټولو فنی او فکری حوالو باندې هغه پوهېدو په خوشحال خان خټک باندې چې هغه کوم کتاب لیکلی دی یا په رحمان بابا کوم کتاب لیکلی دی د دیوان اسکندر خان خټک دا ترتیب لاندې شوی دی تاریخ مورثه یو ډېر اهم کتاب دی د خوشحال خان خټک د دور حالات او واقعات پکې راغلي دي دا غنه پسته دا غره ټول خاندان حالات او واقعات پکې راغلي دي د بارام خان او د خوشحال خان او دا د زامن او د صدر خان سعادت خان وغیرہ نو دا ټول اهم کارونه چې دین په ډېر اسانه طریقې کړی دي او د هر چا نه ښه کړی دي
د کابل پونتون د ژبو او ادبیاتو په هنزي استاد لال پاچا من وای چې کامل مومن داسې زیرک سیډون کې وو چې پښتو ادب ته خوشحال خان خټک په ټوله معنا ورپېژندلې دي
دوست محمد خان کامل مومن د تحقیق بنسټ په کوزه پښتونخوا کې ښه دی یو څه چې دوست محمد کامل مومن ورته ژمنو هغه دا و چې د څېړنې لپاره هغه کوم میتودونه او پرنسپونه چې په نړیواله کچه باندې موجود دي دوست محمد کامل مومن د دې خبرو په هماغه اصولو او بنسټونو باندې څېړنه عیاروله دا د خوشحال پېژندنې په برخه کې یو ښه استاد پاتې شوی دی او څومره چې خوشحال د موږ ته راپېژندلی دی تر ده په خوان چا دې نه راپېژندل تر ده وروسته هم که څوک مې راپېژني نو د ده آثار نه او د ده کتابونو نه به خلک یو معتبر ماخذ په توګه استفاده کوي
پروفیسر ډاکټر محمد انیف خلیل وایي چې کامل مومن د معاصر ادب د څېړنې په لار کې د بل مشال حیثیت لری
کامل صاحب خو بنیادونه یې دي کاغه په خوشحالیاتو کې دي کاغه د خټکو د پښتنو په تاریخ کې دي که په زړو شاعرانو دي که په خوشحال بابا او رحمان بابا باندې ځان له ځان له کار دي 1410 د غیر رحم کتاب دي په تاریخ مورثه چې د کامل صاحب کم نوټونه دي زما خیال دي چې هغه د پاره بس کامل صاحب خدای پاک پیدا کړو بل سړی دا کار نه کولی شي او نه د پاغه وخت کې چا کولی شو نو د کامل صاحب د تحقیق خو بنیاد دي نه پیسو کې اضافه کولی شي تر اوسه پورې پېچانه ده کړی او نه پاره کې څوک غلطه راويسته شي کامل صاحب زما په خیال چې زمونږ د نوي دور د تحقیق لپاره د محققینو لپاره بالکل د میل د کاڼي او د لارې د مشال حیثیت لري
دوست محمد خان کامل مومند په 1915 میلادي کال د سپتمبر په 18 نیټه د پیښور په خدای داد مالک زیږیدلی وو او د 1921 میلادي کال د فروری په 28 نیټه وفات شوی وو او د هغه له وصیت سره سم په خپل پلرنۍ هدیره پښتونګړی په بو ضلع نوخار کې خاورو ته سپارل شوی دی یاد دی وی چې کامل مومن د خپل عمر درې برخې ژوند د پښتو ادب د پرمختیا لپاره وقف کړی وو چې د ټکنالوژۍ په دې زرین دور کې هم د سیړنې په برخه کې د هغه کړي کار ته سیړونکي ګوته په غاښتي د باختر ستوري قدرمنو مینوالو متلونه هغه لنډې جملې دي چې په یوه ژبه کې د یوې لویې پیښې د وړاندې کولو ترجماني کوي متلونو ته ځنو د کاڼي کرښې خبرې ویلي ځنو بیا د کار خبرې ګڼلي او ځنو د ژبو مهمه برخه یاده کړې ده متلونه د دنیا په هره ژبه کې شته خو په پښتو کې تر بلې هرې ژبې زیات مندل کیږي. پښتانه هر کله په شخصي مجلسونو، ناستو او خبرو اترو کې متلونه کاروي چې خبرې لا خوندورې کوي او د اورېدونکو لا پام وراړوي. په دغه مرکه کې مو د متلونو په اړه استاد ابی ولا رفیع درغږولی دی. استاد، که د پښتو متلونو په اړه د مشال ریډیو اوریدونکو ته رڼا واچوي.
متلونه اساسا د ملتونو د پوهانو د تجربو او د ژوند د پیښو هغه نچول وي چې په ښکلو الفاظو په څو لفظونو کې رانغښتل کیږي او د نورو دپاره د لارښود په حیث پاتې کیږي. په دې اساس د پښتو متلونه هم ډېر د پخوانه را روان دي. پښتنو مشرانو د خپلو تجربو نه، د خپلو افکارو د نتیجې نه را ایستلي دي او پښتنو ته یې پرېښي. د متل ژبه معمولا ډېره سوچه وي چې له اورېدلو سره په یاد پاتې کیږي او هغه خوله په خوله کیږي او د نسل نه بل نسل ته په رسېدو سره په هغو استناد کیږي او د هغو نه کار اخلي.
د متلونو په ډولونو راته وغږېږئ.
په پښتو کې د متلونو ډېر ډولونه، منظوم متلونه شته، منثور متلونه شته او مسجع متلونه شته. مثلا که خان یې په یارانی، ژرنده که د پلار ده هم په وار ده. په دې کې داسې هم شته چې هغه مسجع نثر باندې دي. په ساده نثر هم شته، لیکن هغه هم ډېر ښایسته متلونه دي. مات لاس غاړې ته لوی، لوښي د خپل قام بدي غوښته په اوبو کې سر وچ پاتې. همداسې ښکلي جملې دي او ښایسته جملې دي. ډېر لوی مطلب په یوه واړه متل کې ادا کیږي او هغه بیا پاتې کیږي او د هغو نه خلک استفاده کوي. شاعرانو د متل نه په خپلو شعرونو کې استفاده کړي چې هغه په بدی کې د یوه صنعت په شکل اوښتی او هغو ته ارسال المثل وایي. حمید بابا وایي: په خوله قهر، په زړه مهر، زوی ته بویه، څه ښه وایي چېرته ډب هلته ادب.
استاد، لکه څنګه چې د وخت تېرېدو سره پښتو لنډۍ نوي کیږي، داسې متلونه هم نوي کیږي او که څنګه؟
متلونه هم د سمندر چې را روان وي او په هغو کې نوي نوي اوبه برخه اخلي او راځي او نوي نوي څاڅکي پې ګډېږي، همداسې د متلونو سیند هم را روان دی. او پښتانه د مغو خپلې عنانې له مخې چې متل جوړېږي، اوس هم متلونه جوړوي. د پیښو سره برابر متلونه، د یوه مطلب سره برابر متلونه، د یوې پیښې نه چې کومه نتیجه دوی اخلي. متلونه معمولا د جوړېدو په حال کې دي، د تغییر په حال کې هم دي. په ځینې متلونو کې د غوښتنې سره سم تغییر راولي، لکه په لنډیو کې چې راولي. مثلا په لنډیو کې یوه لنډۍ په یوه سیمه کې ویل شوي وي، د یوه ځای نوم پکې وي، یا د یوه سړي لپاره ویل شوي وي، د هغو نوم پکې وي. لیکن به کله چې بل ځای ته ځي، د هغو نومونه بدلیږي. دا د دې دپاره چې هغه لنډۍ چې هلته یې ژوند کړی دی، چې مړه نه شي، هغه بل ځای ته ځي، په دې نوي جامه کې ژوند کوي. نو همداسې په متلونو کې هم د بدلېدو امکانات شته.
استاد، ځینې متلونه دي چې تر شا یوه واقعه یا قصه پرته وي. که د یو متل په شالید راته وغږېږئ.
وایي چې یو سړی و، په خوارۍ مزدورۍ پسې تللی و. بېرته چې راستون شوی دی، 9.5 روپۍ یې ګټلي. مېرمنې ورته ویلې چې څومره پیسې دې راوړې؟ 9.5 روپۍ. د دې سره کوم غیران په کوم ځای کې پخوا پیدا کړی و او په پلو پورې تړلی و، هغه یې راواخست، خلاص یې کړ او مېړه ته یې ورکړ. ویې خندل، ورته وویل: بې له ما دې شل نه کړه. نو دا اوس په هغه وخت کې کیږي چې څوک یو کار کوي، ته سره یې ونه رسوي، د یوه بل چا په ډېره لږ مرسته هغه سر ته ورسېږي، نو بیا ورته ویل کیږي چې بې له ما نه دې شل نه کړه.
استاد، تر اوسه د متلونو په راټولولو څومره کار شوی دی او نور څومره کار ورته په کار دی؟
د متلونو ډیر وسیع ذخیره په ولس کې موجوده ده. که راټولېږي، واقعا دا به د ولس پوهه وي، د ولس تجربې به وي او د ولس د فکر هغه پخې لاسته راوړنې به وي چې باید هغه خوندي شي. په افغانستان کې هم د متلونو مجموعی چاپ شوي، پښتو ټولنې چاپ کړي، او په پېښور کې هم پښتو اکیډمۍ چاپ کړي. د دې نه وړاندې مستشرقینو پښتو ته توجه کړي. سره د دې راټولو شویو متلونو په زرهاو متلونه په ولس کې اوس هم شته چې ځوانان باید ورته متوجه شي، راټول یې کړي، خوندي یې کړي.
د د باختر ستوري قدرمنو مینوالو. ویل کیږي چې شاعر د ولس ترجمان وي، او کله چې د ولس د زړه آواز د سندرو جامې واغوندي نو ویلی شو چې شاعر د ټولنې د ترجمانۍ حق ادا کړی دی. پرهیز شګیوال هم یو له هغه شاعرانو څخه دی چې د ولس د زړه آواز سندره کوي، او وتلي سندرغاړي د موسیقۍ په سر او تال کې د ولس غوږونو ته رسوي. د خپرونې په وروستي پړاو کې مو له پرهیز شګیوال سره د زړه خوالې ته رابولم. شګیوال صاحب، دغه سندره چې اوس لطیف ننګرهاریا وایي او ما ورته اورو او د مشال راډیو اورېدونکي مه اوري، دا خو هغه د زړه له درده ویلې ده، او چرته چې هم دا که په ټي وي باندې څوک ګوري او که اوري تاثیر پرې کوي. ته چې کله دغه سندره اوري په تا باندې هم تاثیر کړی وي، ستا احساسات څنګه وي په دغه وخت کې؟
خو دغه شعر چې په ما باندې ډېر زیات تاثیر وکړ، دا د مسکو نه د کنیشمه یو کلی ورته وایي چې موږ په چکر باندې تللي وو، زما یو دوست چې سمر نومېده. نو کله چې موږ د کنیشمه نه دغه د مسکو خو په لور روانو، نو کله مې چې دا بلډنګونه کتل، دا منظرې مې کتلې، او دغه شعر هم په همدغه وخت کې چالانو، تاسو په خدای باور کړئ چې ما هلته خپل دې شعر ته وژړل. نو دا چې په ما تاثیر کړی واقعا چې په نور خلکو به هم تاثیر کړی ولنه.
دا راته وایي چې لطیف ننګرهاري خو ستا ډېرې سندرې ویلي، نورو هنرمندانو هم ستاسې سندرې ویلې دي.
لطیف سره خو زما اوس مخه وشوه چې ډېر شعرونه زما مخ کې، زه به کوم سندرغاړي تاته یاد کړم، لکه تر خیال محمد استاذه پورې زما شعرونه ویلي وو، همداسې شاولي استاد هم زما شعرونه ویلي دي. د هغې تر څنګ په ناسو طبقو کې نازي اقبال شوه، او داسې شبنم شوه، ماجبین پورې زما شعرونه ویلي وو، ولې نه، زما ډېر هنرمندانو زما شعرونه ویلي.
شګیوال صاحب، لکه څنګه چې په تا باندې دغه شعر ښه لګېدلی دی چې نور مې بچ کوي یا بچیانو ستاسو کور افغانستان مو ورته دي ژړلي دي، داسې نورو هنرمندانو چې ستا کله کومه سندره ویلې ده، غزلې ویلې دي او ته یې اوري، هغه کوم سندرغاړی دی او کومه سندره ده چې په تا همدغسې ښه لګېدلي دي؟
اوس زمونږ یو نوی سندرغاړی دی چې جاوید امیرخېل نومېږي، تاسو به د نامه سره اشنا اوسئ. هغې زما یو شعر ویلی دی، نو دغه راتلونکي کې به تاسو بیا پخپله واورئ، خو د هغې تر یعنې اډیو موږ اورېدلی دی او ویډیو لا پاتې دی، تر اوسه پورې نشر شوی نه دی. نو دغه شعر هم همدغسې تاثیر نه کړی، دا به هم لکه څنګه چې دا نور مې بچ کې بچیانو ستاسو کور افغانستان یم، همداسې به زما امید دی چې دا به خلک وخت
لږ زمزمه ته
داسې دی چې لږ زما ذهن کې راغی. خوږ وطن زما ورانېږي، دنیا والې تماشې کړي، په باروتو کې سوځېږي، دنیا والې تماشې کړي، که پنجشیر مري یو مې ځان دی، یو واحد افغانستان دی. نن چې یو بل په موږ وژنې، دې کې لاس د لوی شیطان دی، ورور د ورور سره جنګېږي، دنیا والے تماشے کی.
او مننه، دا واقعا خیال دی خدای، احساس دی خدای، دا به هم دغه سه هټ راځي. دا راته وای چې دغه شعر او شاعری کې د لز دول اسکل کیږي، ته ورته راوته د سلوی لوی غوندو کې هم ګډون کړی دی.
ولا نه په سپ نارنګل مشاعرو کې ما اشتراک کړی دی، او خپل ورونو افغانانو ډیر زیات تشویق کړی، ما ډیر زیات استقبال زما کړی دی.
دنا علاوه دا سی بهرنیو ملکونو ته هم کله د مشاعرو د پاره غوښتل شوی،
مسکو ته غوښتل شوی، ما او هغه افغانانو ورونو زما د نامه سره شنو خو زینوم لیدل، بیا هغه دا تقاضا و چې ما وغوړی مال ته مسکو ته، هلته وختل شوم، بیا ته پډیر خورونه کې ما د پاره بیل بیل پروګرامونه جوړ شوی، ډیر ښه ښه غونډې جوړ شوی، چې ډیر کسان ګن کسان به وتراتلل. دوبۍ ته وختل شوی ما، د نارنګل مشاعره سکل بیا په دوبۍ کې هم جوړه شوی، هلته به د افغانستان نه زه او متی الله دوره په وختل شوی.
هغه ته چې تاسو شعرونه وویل، د اورېدونکو استقبال څنګه و، ستاسو نازول څنګه و؟
هغه استاد ته زه هغه نشم معلومولی چې کوم وخت همدغه مشاعره جوړه شوه، او چې زه ومتی الله تراب کومه سوتي، دا زه تاسو ته نشم ویلی چې د افغانانو ورونو په موږ باندې داسې یو حال جوړ شو چې کله یو سره ودرېدلم په عکسونه به مې ورسره ویستل. آخر دا شو چې خلکو په موټر کې روغ کښېنولم او د ځینې ویستلم، ډېر زیات مینه خلکو راکړه، ډېره زیاته.
داسې وخت هم کله راغلی دی چې ته چرته ناست یې، د ټي وي نه یا راډیو نه ستا سندره یا غزل ویلې کیږي، ته پې شرمېدلې، ځان دې وړوکی محسوس کړی، داسې وخت کله راغلی دی؟
عابد صاحب، نه زه خو باید په دې افتخار وکړم، زه باید په دې فخر وکړم چې زما دومره ناچیزه انسان یا دومره ناچیزه شاعري په داسې دغه باندې په میډیا باندې خورېږي چې دا ډېر خلک اوري، زه ډېر زیات خوشحالېږم.
ډېره مننه مشال راډیو ته د وخت ورکولو نه.
د
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې ستاسو کوربه باز محمد عبد در څخه اجازه غواړي خاط او آباد اوسئ.